په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ډېره برخه د ترشن اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل دې سات په خبرونو کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا وویل چې دای کولای شي د افغانستان او پاکستان کړکیچ ډېر ژر هوار کړي. ترامپ نن یک شنبه په مالیزیا کې د تایلند او کمبودیا د اوربند هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف او د پوز مشر لوی کسان یاد کړل. ویل چې دوی د سیمې ثبات ته ژمن دي. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې پاکستانی او د طالبانو د حکومت چارواکي نن د دوهمې ورځې لپاره د ترکیې په استانبول ښار کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړو د هواري په اړه خبرو ته سره ناست دي. د استانبول د غونډې جزئیات لا رسنیز شوي نه دي، خو دا غونډه چې د دواړو لورو ترمنځ د وحید اوربند موافقې په تعقیب جوړه شوې د یو ګډ میکانیزم رامنځته کول د اجنډا یوه برخه ده. د وحید اوربند موافقه د اکتوبر په 14 وروسته تر هغې لاسلیک شو چې پاکستان پر کابل او پکتیکا بریدونه وکړل. وروسته طالبانو په غچ اخیستونکو بریدونو او د پاکستان لخوا ځوابي حملو کې دواړو خواوو ته لسګونه کسان وژل شول. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې که د روسیال ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته چمتو نه وي، نو دی به خپل وخت له هغه سره په کتنه ضایع نه کړي. ترامپ په روند اکتوبر په 15مه د آسیا پر لور د خوځېدو او په دوحه کې د توقف پر مهال په خپله ځانګړې الوتکه ایر فورس ون کې خبرلاند ته وویل، تاسو باید پوه شئ چې موږ یو توافق غواړو خو خپل وخت به ضایع نه کړو. هغه زیاته کړه، له ولادیمیر پوتین سره زما اړیکې تل ښه وو، خو روان وضعیت مې ډېر مایوسه کوي، ځکه ما فکر کاوه چې دا مسله به په منځني ختیځ کې د سولې له ټینګېدو مخکې حل شي. په عین حال کې رویترز خبري اژانس د دوه با خبره سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د ترامپ ادارې د روسیې پر اقتصاد د بندیزونو یوه بله کڅوړه چمتو کړې ده چې که پوتین د سولې له موافقې ډډه وکړي نو ښایي هغه عملي شي. د اوکراین پر پلازمینه کیف د روسیې د تیر شپې په بریدونو کې درې تنه وژل شوي او د شپږو ماشومانو په ګډون یو دیرش نور ټپیان شوي دي. د تیر شپې په بریدونو کې دواړو لوړپوړې هستوګنیزې ودانۍ ویجاړې شوي او په یوې کې چې نهه پوړیزه وه اور هم لګېدلی دی. د بیړنیو حالاتو او ژغورنې ټیمونو له دغې اور لګېدنې څخه دیارلس تنه ژغورلې دي. تر دغه هوایی بریدونو مخکې د کیف او شاوخوا سیمو پر فضا د یو نیم ساعت لپاره د هوایی حملو د خطر زنګ وهل کېده. د افغانستان د ولس کلنو د فوټسال لوبډلې بیګانه وخت د آسیا د ځوانانو د 2015 کال د لوبو په لړۍ کې د بحرین لوبډلې ته 0-0 ماتې ورکړه او دوهمه بریا یې په خپل نوم ثبت کړه. افغانستان د لوبو په دې لړۍ کې مخکې ازبکستان هم مات کړی وو او تمه ده چې نن به له چین سره مخامخ شي. د آسیا د فوټسال د لوبو لړۍ تېره اونۍ په بحرین کې پیل شوه او د ګډو رزمي لوبو افغان لوبغاړی نصرت حق پرست له روغتونه رخصت شوی دی. نوموړی تېره شپه وروسته تر هغې روغتون ته یوړل شو چې 15 کلن استرالی سیال یې پر مخ په لغته واو نکاوټ شو. سپورتي ویبپاڼو لیکلي چې ډاکترانو د هغه د سر سی سی ټي اسکن معاینات کړي او کومه جدي ستونزه نه ده ورپېښه شوې. د یو اف سي د سازمان په چوکاټ کې له دغو بېګنیو لوبو وروسته د حق پرست په ګډون څلور لوبغاړي روغتون ته بیول شوي دي.
ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم. د طالبانو د حکومت او پاکستانی لوري مرکچان په استانبول کې د سولې او اوربن بل پړاو خبرو ته سره ناست دي. دوی په خوا د اکتوبر په 13مه دوحه کې د سولې خبرې کړې وې او په سملاسي اوربن د هوکړه کړې وه. د ترکیې د استانبول له ناستې سره هممهاله د پاکستان د دفاع وزیر ویلي که طالبانو سره ستونزې د خبرو له لارې هوارې نه شي، افغانستان سره به ښکاره جګړه پیل کړي. پاکستان له طالبانو څخه غواړي په پاکستان کې د ناامنیو پړه پر طالبانو اچول څومره توجیه کېدونکې ادعا ده؟ آیا قطر او ترکیه د منځګړو په توګه داسې هیوادونه دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اختلافي مسایل حل کړي؟ تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د افغان کارپوهانو د نړیوال شورا مشر صدیق منصور انصاری او د ځوانانو پخوانی معین او د چارو کتونکی ډاکټر کمال سادات. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې خبرونې ته زنګ راووهئ او د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. له استودیو سره د تماس شمیره ده. که تاسو دغه نړیوال شمیرې ته د اړیکې یا تماس وس نه لرئ، لنډ اړیکه یا مسکال وکئ. زموږ تخنیکي همکار بیرته له تاسو سره اړیکه نیسي. دا شمیره ده 00420 112 1540. یو بله شمیره هم د نړیواله 00420 112 1540. په دې له چې اړیکه ونیسئ وروسته ورزو خپل ملمنو ته سادات صاحب سر کې تاسو ته درځو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ خو دا د جګړه وشوله، د پولې دواړو غاړو ته تقریبا لسګونه پوځیان او ملکیان هم وژل شول، بیا اوربند شو. اوس د اوربند دویم پړاو خبرې په استانبول کې پیل شوي. څومره هیلې موجودې دي چې ترکیه او قطر به په دواړو یا په ګډه سره وتوانېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه اختلافي مسلې حل کړي او بیا دغه دواړه هیوادونه په جګړه کې سره کښېنوځي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر محترم جناب الدین صاحب، زه تاسو ته، ډېر محترم جناب انصاری صاحب ته، ټولو اوریدونکو ته ډېره ډېره ستړي مشي ورکوم. که اجازه راکړئ، اول به د افغانستان او پاکستان د تیر 15 کلن مزل چې دا د تلنډ رونو وچو، بیا به د تاسو خبرنې تفسیره ولرو. هغه داسې چې په 2002 کال کې چې کله طالبانو حکومت ته وخت کې ړنګ شو، نو موقته اداره رامنځته شوه. جمهور رئیس کرزي لومړنی سفر و، هغې وخت کې پرویز مشرف او نورو کسانو سره په دا وکتل چې څنګه په افغانستان کې په سیمه کې یو داسې اداره رامنځته کړي چې دواړو هیوادونو کې امنیتي، اقتصادي او نورو کلتوري روشه ډېر شي چې دي هغه سامې کړي. بیا په 2001 کې د اګست په 1 نیټه په کابل کې د امن لویه جرګه وشوه. په دې جرګه کې نظامی دکترین، سیاسی مشرون، دوا جمهور رئیسون، دی دوارو سی مقاومی مشرون دیگو گدون وکرو او دی ادای و بیخی ستر تاریخی جرگاوا او دی افغانستان پاکستان پا تاریخ کی پا دومره ستر لیوالنی جرگا نو شوی. اکثر خلکو دا باور کرو چی نربو پا دوارو هیوادونو او سی ما که امنر چی. بیا چې کله په 2014 کې جمهور رئیس اشرف غنی واک ته ورسېدو، پاکستان ته سفر وکړو. همداسې ډېر سفرونه د دواړو هیوادونو منځ کې وشول، نوستي وشو، بې لوړي وشوې په نورو هیوادونو کې. لیکن هغه توقع چې خلکو لرله لوسته رانغله. اوس هم چې کوم خبرې کېږي په ترکیه کې، همدا اوس روانې دي، ښې خبرې دي. خادو چې او مخالف غوړي بخو مخسر کینی خبرې سره وکی ایوان نتیجه ورکوي. لیکن د دوړو هیوادونو تاریخي، سیاسي یا جنگي نوست کسو لوی لوړو ته چې وکیسو، زه داسې فکر نه کوم چې لکه مونږ چې توکل لرو یا دوړو هیوادونو مشرون لري اس نتیجه ځکه نشي ورکولای. چې داسې اساسی مشکل موجود دی. اساسی مشکل دا دی چې دا ځکه په منځکه نه دوی دی، په خلکو نه دوی دی، دا ځکه نور ډیر څه کې شوی دی. نو کلونو کلونو رئیس کچېرې هغه بنیادی مسایل ورونه څېړلې شي او دې کې داسې نړیوال قوي کسون کې ننی، فکر نه کوم چې اس نتیجې جناب الدین صاحب چې مونږ او خلک به ورکو لوستای کو.
کور ودان سادات صاحب سلامت اوسئ. راځئ چې د انصاری صاحب د سر خبرې هم واورو. انصاری صاحب، تاسو څه فکر کوئ د ترکیې نننۍ غونډه چې پیل شوې او داسې ګمان دی چې درې ورځې دوام کوي، او د دوهې غونډه چې تیره شنبه ترسره شوه، آیا فکر کوئ چې د افغانستان او پاکستان لانجو ته به د حل لاره پیدا کړي؟ بله انصاری صاحب، زموږ غږ اورئ، ستاسو غږ سټوډیو سره وصل دی. انصاری صاحب که زموږ غږ اورئ، حتما مو زما پوښتنه اخیستې. ما پوښتنه دا کوله چې د دوهې هیواد، د قطر هیواد او د ترکیه هیواد څومره کولای شي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ، هم د افغانستان او پاکستان د اوسنیو واکمنانو ترمنځ د غلانجې هواره کې. ښه تخنیکي همکار اشاره کوي چې د کاغلی انصاری ټلیفوني اړیکه تخنیکي ستونزه لري. کابل سره، افغانستان سره کله ناکله دغو ستونزو کې لویږو. په هر حال سادات صاحب، تاسو ته راګرځمه. تاسو ویل چې بنیادي مسلې باید هوارې شي ترڅو د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ، د خلکو ترمنځ د ثبات فضا رامنځته شي. ستاسو په ټکو نو دا بنیادي مسلې څه دي؟ فکر کوئ دا د اوسنیو بحثونو نه ورپورته خبرې دي؟ بلی سادات صاحب
اول خلودین صاحب دی قطر هواد له شهی کورنای دیغه لولسونو ډیره ډیره مننه کوم. دا شان د ترکیه د نورو ټولو هغه هیوادونو چې د افغانستان په دې مسله کې په یوه نه یوه طریقه دخل شوي دي سخت منندوی او افغانستان ضرورت هم لري. لیکن اوس موضوع یو څه بدل شوی ده. مخکې چې ما تفسیر لرله چې افغانستان کې شخص شولانګي وي دی افغانستان مشران لاړل پاکستان ته او هغوی دلته راواغوښتل. ډېرې لویې جرګې وشوې په ملګرو ملتونو کې په سلګونو سلګونو هر جمهور رئیس دا مسله یاده کړې ده. هغه وخت کې موضوع یو طرف ته وه، اوس موضوع بیخي بدله شوې ده. هغه داسې چې مخکې دغو خلکو افغان مشرانو خلکو نارې وهلې چې ګورئ د ځنی کسان دي ستاسو په هیواد کې دي، دلته د افغانستان چې هر حکومت ولولدین صاحب هغوی دا ګیله کوله چې دلته مشکل جوړوي او تاسو همکاري ورسره کوئ، لکه اوس چې دوی ګیله کوي. اوس جنگ هغې طرف ته واوښتو، اوس هغه خلک دا وایي چې تاسو طرف ته دغه خلک دي د حکومت ته مشکل جوړوي. نو اوس موضوع دا ده چې تاسو پښتنې مطابق چې بنیادی مسائل دا دي چې دلته چې د کومه ډیورن کرخه ده او په دې کرخه باندې دغه افغانستان رضا نه ده، دوی دا غوښتنه کوي چې دا د افغانستان دی که مدني ټولنه نورو کسانو نه پښتنه وکړي. همداشان د پښتنو چې یو طرف ته دي هغه خپل خلک بولي. رښتیا وایم همداسې دی چې که ګوربز دی هلته رنت طرف ته هم دي، که مسود دی، که ککړ دی، که نور داسې قومونه دي، دغه قومونه سره وویشل شول. که چیرې دغو مسلو ته اساسي لار پیدا شي او په دې باندې سره وغږېږي، بیا دایمي او ټولې خبرې حل کېدای شي. بله خبره دا ده چې کله کله ګاونډي هیوادونه د یوه بل هیواد په کمزوري کولو کې خپل سیاستونه ګوري، خپل اقتصاد ګوري، او نو په دې له وجې نه هغه یوه هیواد کې هغه کراري چې دی راوستل نه غواړي. مثال به درته ووایم، مخکې به ادیب رستنې هغه هم به پاکستان نه راتلې، یا مالګه به هم پاکستان نه راتله، یا نور څه به هم راتلل. اوس چې د افغانستان اقتصاد په دې وروستیو څو کلونو کې ښه شوی دی، نو هغه خلکو ته هم یعنی هغسې ګټه چې افغانستان نه یوه ترلاسه یې نه کړه. خو بله مهمه مسله جناب الدین صاحب دا ده چې په افغانستان کې چې کوم سیاستونه راغلل د هغوی کورنۍ سیاست یا بهرنۍ داسې سیاست نه و چې هغه هم نړیوالو ته هم ګاونډیانو ته قناعت ورکړي. مثال کله چې سردار داوود واک ته ورسېدی، نو هغې داسې یو طرفه سیاست غوره کوي چې د نړۍ بل بلاک چې دی هغه یې ناراضه کوي. نو همداشان بیا چې کله خلکیان واک ته ورسېدل، هغوی هم یو طرفه سیاست پیل کړ. داسې نور سیاست د افغانستان بهرنۍ پالیسي چې وه هسې پالیسي نه وه چې یا نړیوال پرې خوشحال کړي یا ګاونډیو ته د قناعت وړ مسایل ور مخکې کړي یا دننه په افغانستان کې خلکو ته قناعت ورکړي. نو که مونږ په نورو باندې د پړې ګوته نیسو، نو تر څنګ یې خپله د افغانستان په واکمنانو کې په دې وروستیو نیمه پېړۍ کې شاوخوا چې څومره واکمنان تیر شوي دي، یا هغوی کورنۍ او بهرنۍ پالیسي جناب الدین صاحب داسې نه وي چې هغه د په نړیواله سطحه ومنل شي. ګورئ اوسنۍ پالیسي څنګه ده، نړیواله ټولنه ورسره راضي نه ده، یا د تیرو د خلکیانو پالیسي څنګه وه، کورنۍ خلک ورسره راضي نه و، خلک ترې ماجر شول. نو په دې اساس دغو ټولو پالیسیو ته افغان واکمنان چې په هر وخت کې وي، که اوسني وو، که پخواني وي، که راتلونکي وي، دې ته هم باید یو څه توجه وشي.
کور ودان سلامت اوسئ. وروسته به بیا لږ زره په دې نور هم تم شو چې نړیوالو سره خو طالبان وایي چې موږ اړیکه غواړو، تعامل غواړو، خو نړیوال بیا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. په ګاونډ او سیمه کې طالبان وایي چې موږ له پاکستان سره هم اړیکې غواړو، له هند سره هم غواړو، منځنۍ آسیا سره هم غواړو، خو پر کابل باندې په هغه حالاتو کې بریدو شو چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په خپل لومړني هندي سفر باندې بوختو. وروسته به خبرې پوه کړو چې له هند سره نږدېوالی څومره پاکستان لپاره حساسیت پارونکی دی. انصاري صاحب، ستړي مشه په دې چې دا ځل مو غږ واورو، اړیکه مو سمه وي. مخکې مې دا پوښتنه کوله چې د دوحې او د استانبول یا د انقره په منځګړی توپ د افغانستان او پاکستان د ستونزو هواری څومره امکان لري، څومره دغه دواړه هیوادونه کولای سي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یا د واکمنانو ترمنځ دغه کشاله هواره کړي؟
لودین صاحب، تاسو خاګلی سعادت همکاران او ټول معزز او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. زموږ په فکر د افغانستان او پاکستان او یا د پاکستان د پوځي رژیم یا استابلیشمنت ترمنځ ډیر تاریخي مسائل پراته دي. موږ فکر نه کوو چې دومره زر دي د قطر او ترکیې په دې دوو ناستو دغه ستر او لوی مسائل حل شي، او نه هم دا د پنجابي استابلیشمنت او یا اوسنی افغان حکومت پورې ډیره دومره تړاو لري چې دوی د جر په یو دو مجالسو کې حل کړی شي. دغلته لکه څنګه چې مخکې امور ته اشاره وشوه، تاریخي متون او اسناد هم موجود دي د افغانستان د خلکو او یا د ډیورند د خیالي کرخې هاخوا د ایلشو او مستهدفو ولسونو په وړاندې چې کوم جنایات پنجابي استابلیشمنت او یا د هغوی بادارانو انګریزانو په دې تاریخي پیرو بهیر کې ترسره کړي، دا ټول د دقیقې محاسبې او شمیرنې او حساب کتاب ته اړتیا لري. دا به ډیر وخت غواړي چې دا ټول مسائل د میز پر مخ راشي او یو یو حساب سره پریکړه وشي. موږ فکر کوو چې اوسنۍ ناستې ممکن دومره وکړي لکه د دوهې تیرې ناستې چې د اوربند یو تړون یا معاهده یا توافقنامه لاسلیک شوه. په هغه ناسته چې نن په ترکیه کې ترسره شوي یا پیل شوي جریان بلري، او د افغانستان له لوري د کورنیو چارو وزارت د معین په مشرۍ یو درې کسیز یا څو کسیز هیات ورغلی، دغسې به د پنجابي استابلیشمنت لخوا هم څوک ورغلي وي. دوی ممکن په دغو کوچنیو او وړو مسایلو خبرې ولري، خو دلته هم ډیر لوی مسایل پراته دي چې د دوهې په تیره ناسته کې هغه هیر شوي وه. چې یوه مسله د پنجابي استابلیشمنت د سپینسترګۍ موضوع ده چې د دفاع لاسپوچی وزیری افغانان خپل دښمنان ګڼلي او افغانستان ته دښمن هیواد بلی، دا باید د سره په جګو سترګو حساب وشي او پښتنه ترې وشي چې کوم افغانان ستا دښمنان دي او افغانانو ستا سره څه دښمنی کړي، او یا مقابل کې تا کوم ښه کړي دي په ستا د ایجاد نه تر اوسه د افغانانو سره. دویمه دا وروستۍ بمباری چې نه یوازې د تیرو څو اونیو بمباری وي، بلکې د طالبانو د راتګ نه وروسته او یا مخکې د افغانستان په مختلفو سیمو له نورستانه تر هلمند د ډیورند د خیالي کرغېډنې کرخې دی خوا چې کوم بمباری شوي، د افغانستان خلک پکې په شهادت رسیدلي، ماشومان، میرمنې، سپینګیري، سپینسري او کلیوال او خلک، دغه ټول حساب کتاب غواړي. هغه بمباری چې په کابل کې شوي، دلته زموږ هغه ټپیان تر اوسه پورې لا ټپونه نه دي روغ شوي، په روغتونونو کې بستر دي، وینې لا نه دي وچې شوي، او د هغه شهیدانو په قبرونو چې کومې اوبه توی شوي وي او هغه لا تر اوسه نه دي وچې شوي، قبرونه یې تازه دي. د دوی د وینو او د ژوند حساب باید په دوی سره، او په نړیوالو معیارونو هم د بشري حقوقو د نړیوالو کنوانسیونونو او د اسلام د غورا شریعت د اساساتو په اساس باید له دوی سره حساب کتاب وشي او دا جواب ووایي.
او تاسو وایئ چې دا خبرې به ډېرې اوږدې وي، په دې څو ورځو یا څو ساعتونو خبرو سره دا ټولې مسلې نه هوارې کېږي. کور ودان درنو مېلمنو، راځئ چې اوریدونکو ته نوبت ورکړو. اوریدونکي هم غواړي چې خبرونه کې برخه واخلي او موږ ته خپل نظر راکړي. یو اوریدونکي سره خبرې کوو. ستړي مشي ترشنه اسمان لاندې پروګرام له آزادۍ راډیو نه اوري.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشي
حمدالله، نه هلمند مې اړیکه نیولې ده.
زما په نظر پاکستان د کونړ پر سیند باندې ډیر ور اخته د کونړ پر سیند باندې چې بند جوړیږي نو ټول مشکل هغه د اوس په دې خاطر چې دلته یو مشکل جوړ کی او دغه غټه پروژه له خند سره مخ کی.
او تاسو د وادي وګړي په توګه څومره هیلمن یې چې ترکیه او قطر به وکولی سي د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه روسي لانجه چې راغله یو بل باندې بریدونه وشول، کابل کې برید وشو، په پکتیکا کې بریدونه وشول، پکتیکا او خوست کې مخکې هم بریدونه شوي وو، څومره امیدواري شته چې دغه جګړې به هواري دغه دوه هیوادونه؟
زما په نظر پاکستان خو داسې ده پاکستان د امریکا تر نظارت لاندې ده. زما په نظر ترکیه او د قطر دا زما په نظر هیڅ ګټه به نه وکړي په دې خاطر چې امریکا څه ورته ووایي هغه به دی کوي. نو مشکل خاص د امریکا د نه د پاکستان د نه زموږ د افغانستان د ټول پاکستان هلته د افغانستان د امریکا خبره ونه منل شوه په افغانستان کې اوس غواړي چې دوی سره اخته کړي او پر یو رقم یې سره وجنګوي.
کور ودان سلامت اوسئ، ډېره مننه. نظر مو واورېدل شو، بل اوریدونکي ته نوبت ورکوو. دغه اوریدونکي هم سټوډیو سره وصل دی. ستړي مشي، تاسو تشنا اسمان لاندې پروګرام له ازادۍ راډیو نه اورئ.
مننه، خیر اوسئ چې مونږ ته مو ور راکړه.
هیله کوم
مونږ هم د کابل څخه اړیکه نیولې ده.
کابل کوم سیمه نه مو اړیکه نیولې ده، او راته وایي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو یا واکمنان په ترکیه کې جرګه شوي دي. همدا مهال چې موږ تاسو خبرې کوو، څومره هیله من یې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ بلانجې هواریږي، دغه بند لارې به خلاصیږي؟
مونږ خو ورته هیله من یو، انشاءالله. د مونږ مشران ډېر باوري دي په ځان باندې، او خواجه آصف خو تاسو اگر نظر ور ودلای دی چې افغانستان ښکارا جګړه د موږ سره غواړي، خو دوی که ښکارا جګړه د موږ سره غواړي د ځوانانو احساسات نه پاروي، ځکه چې که یو ورځ ځوانانو ورته غږ کړل چې راځئ جهاد دی یا جنگ دی، بیا نو پاکستان ته ټول یو لاس یو، هغه که مخالف وګړي دي او که ټول یو لاس غړي دي.
او تاسو د دوه خبرو ته څومره هیله لرئ؟ تاسو ویل چې هیلمندي مو په څه اساس ده، ځکه مخکې اورېدونکي ویل چې دلته لوبه د بل چا ده، ویل چې دا لوبه د امریکا او د طالبانو د حکومت ترمنځ ده.
لوبه د امریکا او د طالبانو ترمنځ نه ده، لوبه د پاکستان او د افغانانو وینو ته د څلوېښت کاله پاکستان ناست دی. اوس یو جوړ حکومت موږ لرو په افغانستان کې، پیاوړی حکومت لرو، ځوابګویا حکومت لرو. دوی داسې حکومتونه نه غواړي په افغانستان کې چې دوی ته شخ ځواب ورکا، یا په مثال د خبرې د خبرو د لارې یا د جنگ د لارې. دوی افغانستان کې یو قوي حکومت نه غواړي، د دوی لاسپوڅی حکومت غواړي چې مثال د خبرې هر خبرې باید ومنل شي. خو د موږ مشران، د موږ مثال د خبرې دفاع وزیر، داخله وزیر، هغه د دوی خبرو ته اوس هېڅ هغه نه ورکوي، امنیت نه ورکوي.
کور ودان سلامت اوسئ، له کابل د غوریدون کې اړیکه نیولې ول بغلان زموږ بل اوریدون کې اړیکه نیولې د سره خبرې کو، بیا راځو خپل میلمنو ته. ستړي مشهي، تر شنه اسمان لاندې پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري.
سلامونه الودین صاحب، خرمه.
علیکم سلام، محمد نبی احمدی له بغلان. ستړي مشهي،
او شهري البته میلمنو ته سلامونه وایم. نو نن سب وخت زموږ د دوستانو سره خبرې وکړي. تمانو د سبزار ملک خود مختار تقریبا هغه د وګړو خپل اناناتو کلچر لري، تقریبا ټول ملکونه چې ګوره ځان کې سوسه سو ملک دي. نو موږ هم یا څه خبره، خپل عمرات باید دفاع وکړو، د خپل خاور نه، خپل سرحدات نه، خپل چیزور نه. نو په دې اکله قطر کې کومه غونډه کیږي، نو دې سم محترمه، نو پاکستان خو ممنوع نه متاسب ویلې ډېر چې دوی چې خود غره د خلک دي، یعنی په کومه ژمنه چې کوي ژمنه باندې اعتبار نه لري، یعنی په خپل هغه باندې خولې باندې. نو تقریبا نور ملکونو ته موږ لکه افغانستان ته، لکه ایران ته، لکه مثلا هند ته، دې معمولا موږ شړو کې اخته، یعنی دوی قرار نه کوي چې دوی قرار وکړي. تقریبا وایي چې خپل چا خبره خپل عمر وساتي او نور کې مداخله ونه کړي. دوی ټول عمر مداخلې کړې دي، ټول عمر دوی د واده خلافي کړې ده، تقریبا ټول عمر شخړې پیدا کړې. نو موږ دا وره غواړو چې دغه ملکونه چې دوی لاس په کار کېږي وسره غونډه د ترکیې کې، نو داسې صحیح ژمنه واخیستل شي، بیا موږ تاسو ته مشکلات پیدا نه کړي. بیا داسې اصول ولاړ نه شي، نه غلام ونه پارېږي. تقریبا موږ خو اوس وخت کې دوی امور کې ګوت نه وو نه کار درو سره نو افغانان ګوره تر به طرف باندې ګډه به طرف خلک دي خو بیا هم موږ تاسو ته به ستونزې جوړ نه کیږي دوی غواړي سوز امریکا دې ما باندې تشکیل کړي امریکا پیږي دومره شي پاکستان څه غواړي چې کوي څونه کوي نو تر هغه باید افغانان درکې ګوشي کړي موږ حکومت خلک به څه شي ټولې وخلو یو لرو شي ګوره د شخړه موږ نه شي څله جنجال جوړې دي خوشحالي کې باندې خوشحال نه شو تقریبا موږ خاوره زموږ وطن د باید ټول یو لاس یو موټی وسی کوو په څه باندې کار نه لرو باید موږ څه کار لري نو باید ټول استعمالات موږ
ګورو کور ودان
استعمالات کې شي دي نو دا وخت کې
سلامات سي محمد نبي احمدي له بغلان سعادت سي تاسو ته بیرته راګرځو څه فکر کوي پاکستان څه غواړي ځکه د دوی د دفاع وزیر خواجه آصف نن ویلي په سیالکوټ کې وی غونډه ته چې کله طالبان سره د دوی ستونزې په خبرو هواري نشي نو افغانستان سره ښکارا جګړه کوي البته ښکارا جګړه ووم کړه ځکه په کابل باندې په تاریخ کې داسې مستقیم تیرای برید نه وشوي د دوی تیاری راجګ شوې د کابل په زړه کې دوا بریدونه وکړل بیا په څو ورځې ځان سره بل برید وکړ تقریبا مجموع کې څلور گزارونه په کابل باندې وشول او دغه راز په پکتیکا او خوست باندې هم دوی څه غواړي ځکه دوی وایي چې کومه نامنی چې په پاکستان کې روانه ده وایي مسؤلیت د افغانستان طالبان لري ځکه دوی وایي ټي ټي پی او نورو ډارو ته ځای ورکړي دغه ادعا څومره توجیه کیدونکې ده او څه فکر کوي نور څه غواړي دوی چې طالبانو نه ترلاسه کړي
اصلا کې کله چې افغانستان کې شاهي حکومت ظاهر شاه بچی ړنګ شو نو افغانستان کې مداخله شروع شوه نو دا خو اوس اسې د په خلنې دا سورې وایي چې موږ په افغانستان سره بچنګ وشي جام کو تقریبا د 15 کال کې چې شروع کړای دا افغانستان کې زیربناوي پوت نه شوي او از کې به حکومت وی ته چې کسه توسي مجاهدینو ته ټریننګ ورکوي نو دای په پښتو کې یو مطال دی چې ایتو باندې ملخکار ده کنه دای به خې ګونن ګورفل چې نه داغه خوخوګي په اساس ماجرین رغولې دي او دولت اوسېږي حال دا چې د اني په مولې نو مولې ناو خلکو ته ټریننګ وير کړی هغه حکومت په زید و جنګول بیا یې جمهوریت په زید بیا هغه وخت چې مجاهدین رغول هغه ته یو طالبان پیدا کړل اوس چې طالبان واک ته رسیدلې دي دا کرورای ته نه پرګدي عموما کې خبر ادا دو چې کله څوک په یو هیواد کور کې خدمات کې هغه داسې نه کېږي لکه مونږ مشرون چې دي کسه دا ټولې مسلې چې مخکې مونږ یې دکړې چې ډیورن مسله دو یو بو مسله دو پاکستان کارخانه په افغانستان نه بودی دي په د نړۍ چې څومره ډالر افغانستان ته روړل دومره په مورې نو کوروراو بلیونو ډالر افغانستان ته روغلل کچیر ته افغانستان ابود وا خپل فابریکو سامانو په افغانستان کې افغانستان بیا راغون نه نه لګیدله نو اوس اټولی پیسې پاکستان ته لوړې هدف دا ده چې د جنگ ډیر مخکې نه شروع شوی دا خو موږ مشرون چې په هر مرحله کې تیر شوی دي دا چې کوي سیاست خپل نه کړو چې د پاکستان د پوره یو تعریف پیدا کی چې آی آی د ته د پسترګ کسې دښمن پسترګ وي تا کسې د مساله څنګه کوي څوک چې سیاست کې خپل سار باید په تلی کې داسې وګرځوي چې یا مړ یا قهرمان یا خو په وطن نه ځون قربانول دا څه نه دي شوی نو په دې اساس کله چې بیا په داسې حالاتو کې چې آقا ایدو هی ودونو په مانس کې د جنگ خبرې جنگ ختمولو خبرې د نور مسایل شروع شي بیا په جنگي حالاتو کې واغوره کوشش کی چې په غیشي بوکی شپورېزو کې هغه جنگ چې د تیز کې حمله زیاتی کی بیا په داسې مرحله کې لکه اوس چې خبرې ترې دي بیا اړوند به یو زنه غوړي بیا چې دی هغه خبرو جنگ شروع کی تبلیغاتي جنگ شروع کی لکه اوس خو جاسف چې یلی دي نو بیا هم دغه ډېری جغورې مسلې دي دغه مسایلو ته باید کوي وکتلی شي دریمه خبره دا چې د دومره نوستي وشوي په ملګرو ملتونو کې دغه شپېته کوله کېږي 15 کوله ایوی نوستي هم نتیجه نه دی ورکړي که ایوی نوستي نتیجه ورکړي وي د موږ اوریدونکو د ډېر کوي کسون دي په د جنگ کې ستر شول جنگي دي سیاسون دي د دوړو هیوادونو اړیکې کتلې دي ایوی نوستي نتیجه ورکړي د جناوی لودین صاحب نتیجه نه دی ورکړي ځکه نه دی ورکړي چې یو په افغانستان کې داسې حکومت پوتې نشو چې د مسلسل ادامه وکړي، خو کله یو ارجک شي حکومت ړنګ کړي خپل زون کمزوری کړي، کله بله ډاله ارجک شي خپل زون کمزوری کړي، بیا بلې ډالې بله مخالف وي. نو خپله مونږ افغانانو پردیو ته زون دومره کمزوری کړو چې کله یې خلکي په نوم نه مو مړ کړو، یې مجاهد په نوم مو وژلو، یې طالب په نوم مړ کړو، یې جمهوریتي په نوم مو وژلو، کوم حکومت مونږ ته پاتې شو؟ زه پاکستان نه سل وره ګیلا کم هیڅ داسې حکومت رو نه غلو چې پاکستان لوس نه وکړي، ړنګ نه کړو. لیکن زه مې د خپلو سیاسي مشرانو نه چې دا ګیلا کو چې مونږ عوام خلک مو سره تباه کړو، ای تو په خواخه مې هجرت وکړو، ای تو په خواخه مې وطن نه دفاع وکړه، مجاهد اسلام نورې وایي، په طالب اسلام سورې وایي، جمهوریت اسلام چیغي وایي، د نور قوم ټول خلکون د غاسه. لیکن کله چې یو ملي ایولای نه وي، یو ټول ګوندونه سیاسون د افغانستان ملي منافع د پوره سره یوځای نشي، د وطن نه دفاع مشکله ده. زه یې تر جمهوریت وزارت مې وکړو، موینیت کې وم، ای کابینه غړی وم، لیکن په داسې مسایلو کې چې هغه بیرونی مسایل وي، په ټول افغانانو سیاسونو نه دیانې مې غاږ داده چې خلکو پردیو ته باید ټول ایواخلو. ټول سیکه هر څومره مرګونه سره وشول، په مولیناو، لیکن پردی ته مو باید خبره ایواوي. په خپل منځ کې به سیاسي فعالیتونه بم کو، یو بل به تخریبوو هم، لیکن په داسې مسایلو کې مونږ ځنه مشرون ویلي غلي وي. کله به چې پاکستان په افغانستان کې توپونه ویشتلې، طالبان په هغې وختونو کې غلي و، داسې نه وي چې ویلې په دغه تیری په افغانستان نیولې وکړي. اوس چې تاریخ کې پاکستان روغلو، افغانستان یې بمبار کړو، ارګ نه یو یو نیم کیلومتر لرې ځای وویشتو، مونږ ځنه سیاسون اوس هم نوس دي، یا چکچکی ویته وایي، یا په دینې خوښول دي، یا یې د خلکو ته ونوي اوسنیو واکمنو ته چې کسه تربګیری دې سره کم، سیاست دې سره کم، مخالف مې یې، خو پردي ته نه پرېږده.
کور ودان ساده څه سلامت اوسې
محترم. که داسې وشي فکر کوم چې بله غوړه ډوریږي، کله چې ورونو کې بیتفوکي وي، ورونو کې ګوانډي خو نو شل وره په هغه یوه ورورنې بار وي، کله چې ورونه سره یوازې ته شي بیل ده وي، سره خفا ده وي، پردي ته چې سره یوازې ته شي بیا نه بریږي. اوس ډېره ستونزه لودین صاحب په مونږ کې ده.
سلامت اوسې کور ودان. انصاري صاحب، تاسو څه فکر کوئ د پاکستان مشخصه غوښتنې څه دي؟ دوی وایي چې له افغانستان حکومت راهګري چې دوی تور پیښه د دې مخه باید ونیول سي، اما طالبان بیا وایي چې هیڅ ډول ګواښ د افغانستان له خاورې چاته متوجه نه دی، او وایي چې هیڅ داسې څوک نشته په افغانستان کې چې هغوی د افغانستان خاوره د بل هیواد په ضد باندې وکاروي.
موږ فکر کوو چې پنجابی اسټابلیشمنت یا عوام یا هغه څوک چې په میډیا کې د خلکو په مخ دي او لسونو یې ادرس غلط کړی، نه یوازې په افغانستان بلکې په خپل دننه پاکستان کې، په پښتونخوا کې، بلوچستان او سند کې، هخوا هند کې، هلته ایران کې، هلته د نړۍ په مختلفو سیمو کې د ترهګرۍ د روزنې، د هغوی د پندونو د چلونې، د هغوی د تمویل، د هغوی د پاره د لارو چارو برابرول، د هغوی لوجستیکي مسایل، د هغوی انتقالاتو اساسي او اصلي ادرس یې انګریز جوړ کړی، د انګریز پلاس جوړ شوی، او دا اوس هم د انګریز 15-16 جنرالان او یا ممکن له دې زیات هلته ناست وي او هغه رهبری کوي. هغه د پنجاب په پنډی کې د جی ایچ کیو په نوم ادرس دی، که دوی غواړي مونږ به دقیقه پته دیږو. په دغې ځای کې دا ټول مسایل تنظیمیږي، له هغې ځای ترسره کیږي، او دا موږ نه وایو چې په هغوی پړاو راچوو، بلکې په خپله اوس د پاکستان ولسونه هم په پنجاب کې پدې پوي دي، د پښتونخوا ولسونه په پښتونخوا کې پدې پوي دي، د بلوچستان خلک پدې پوي دي، او دا شعارونه شپه ورځ زمزمه کوي په خپلو کنفرانسونو کې په خپلو غونډو کې په خپلو احتجاجي لاریونونو او مظاهرو کې چې یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے تا کوما دہشتگردی یا ڈارا چونا یا تروریزم چدے ددی ترشا دریشی دا یا وردی دا دا دریشی معلومه دا دغه زیړه دریشی دا دغه دریشی هغه دریشی دا چې اولین مشرانی انګریزان وو د هغه استابلیشمنت چې د پاکستان په نوم کم جوړ شو او په دې خطه تحمیل شو لوی هندستاني اویشل د افغانستان ډیرې سیمې د یرغلونو لاندې راوړي هلته د ایران سره ستونزې لري او په نړۍ کې جنګلونه جوړ کړي دا هغه خلک دي چې د پنجاب رجمنت په نوم پخوا د انګریز په پوځ کې جنګول کېدل د فلسطین د خلکو په مقابل کې د افغانستان د خلکو په مقابل کې د هند د مستضعف ولسونو هم د مسلمانانو هم د سکانو هندوانو په بنگلاديش کې مسلمانان قتل عام کړ په سند کې هر ورځ خلک قتل عامي په بلوچستان کې قتل عامي په پښتونخوا کې قتل عامي د خلکو د سلګونو کلونو کلی او قلاګانې ورانې کړې د لسګونو کلونو قومي مشران په شهادت ورسول
نو انصاري صاحب
خلکو اولادونه میړونه پلرونه دا اوس هم د میسنګ پرسنز په نوم ورک دي د بلوچو چې میندې خویندې او لونې او میرمنې لاړې په اسلام آباد کې پر لتونه وکړه مظاهره او احتجاجونه وکړه د ماهرنګ بلوچ په مشرۍ او د هغې نه مخکې او وروسته په پښتونخوا کې همیش دا کار کېږي د پښتونخوا خلک لاړه نو موږ وایو چې دا مسله یوازې په اوس په افغانستان نه بلکې هلته په سندیانو باندې هم تحمیل ده مونږ او تاسو دا هم یاد دي چې د دوی د راتګ نه مخکې په پښتونخوا کې د ای پی فقیر په نوم د پښتونخوا حکومت او پښتونستان حکومت هغه رنګ کړو د منځه ویوړو په دې راوسات کې حکومتونه و هغه د منځه ویوړو او د انګریز په وساتت او په مشرۍ او په همکارۍ هلته تباهیانې شروع کړې په بلوچستان کې حکومت هغه حکومت یې رنګ کړو د بلوچانو او هلته جنجالونه شروع کړل د دوی زیرمې وړي د دوی معدنونه وړي د دوی نه برق وړي د دوی نو وبوړي د دوی نه غاز او تیل او نور شیان وړي او پنجاب ور باندې آبادې په سند کې فرقواریت د کراچۍ په لوی تاریخي بندري خار کې د آغاز او د شورونه پیل کړي دي ترڅو د اغیزې نه پنګ او سربایي او سکتوري ترقیاتي پروګرامونه فرار وکړي او پنجاب تلار شي پنجاب نه ورته جنت جوړ کړي دي او د سند او د کراچۍ نه نیولې تر بلوچستان او تر ګلګت چترال او بلتستان پوري او تر کشمیر پوري غم او اور کړلې په افغانستان کې اور کری هر ورځ او هر شپه او خلک تنه پتنګ دي نو اوس چې د کشمیر خلک دی پنجابی استابلیشمنت په سر راورته شوی پښتانه اور په سر راورته شوی د ګلګت بلتستان خلک د بلوچستان خلک د سند خلک مهاجر قومي مؤمن او وملې د چپدی ورستیو کې په پنجاب کې هم د لبیک تحریک مشران راوته او په اسلام آباد لاهور کې په سلګونو شهیدان کړ او 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 په سلګونو او تر زرو پورې زخمیان یا تر لسو پورې زخمیان کړ هغه هم ورته حساب لري نن پنجابی ولسون او عام خلک هم په دې پوه شوی چې په دې استابلیشمنت کې لا ناس څو جنرالان د پنجاب په نوم تجارت او سوداګري کوي پنجاب ته دښمنۍ کړلې پنجابیانو ته ستونزې جوړې کړې دي او دوی په انګلستان او په کاناډا او په استرالیا او امریکا کې ویلاګانې او ځمکې او فابریکې جوړوي هر جنرال د دې استابلیشمنت چې مشر د لوی درستیس په نوم یا د چیف اف آرمی سټاف په نوم چې د دې ځنه فارغ شوی تل تاسو د دوی اساسي وګورئ تاسو لوی رسنۍ هستی نړیوال رسنۍ نړیوال معلومات لري تاسو که لطف کوي یو تحقیقي او انویسټیګیټیو ژورنالیزم د ځانرونو په اساس دوی پسې یو تحقیقي راپور تنظیم کړي چې دغه د پنجابی استابلیشمنت د لوی درستیزانو نه نیولې د هیسایتر جنرالانو مشرانو پورې د نړۍ په کومو ښارونو کې څومره پانګونې کړي دا پیسې د کوم ځای نه کړي دا د پنجابي د وینو بیا ده دا د سیندي دا د افغان دا
په ظاهر خو حکومت ډیر پوروړی دی په سیمه کې کوم پورونه چې پاکستان لري فکر نه کوم چې بل هیواد دی ولري په ظاهر خو حکومت اقتصادي پلوه ځپل شوی دی د خلکو اساسیتونه د حکومت په وړاندې پاره دي او د پورونو اندازې هم فکر کوم فی نفر ته نه پیګم چې څو پیسې د فی نفر ته رسیدي یعنی دومره په کورونو کې دی.
کتا سی یو د وخت را کوي زبه د پاکستان د پورونو د اوسنۍ حالت تاسو ته وایم چې دوی څومره پور وړي. دا اوس چې مونږ تاسو خبرې کوو د پاکستان پور 3.38 میلیارد 910 میلیونه 1,14,000, 1,15,000, 1,16,000 شو دا د 1,10,000 شو دا د 3,00,000 دا د 1,60,000 ډالر ته ورسېدو. 3,38,000 شو دا همداسې لوړیږي. د پاکستان په دې پورونو باندې هر کال 1,500,000,000 ډالر سود ورکوي. هر ثانیه پاکستان 615 ډالر سود باید ورکړي. هر ثانیه 615 ډالر. هر پاکستانی دغه اوس چې مونږ او تاسو خبرې کوو او دا په مایکرو سیکنډ کې $0 چارجیږي اضافه کیږي د قرضداري. هر پاکستانی دغه اوس ثانیه 1,340 ډالر قرضدار دی او په دې کې دا 40 میلیونه تر 40 میلیونه ډیر پښتانه بم دا پور ورکوي. لسګونه میلیونه بلوچ به ورکوي، هغه لسګونه میلیونه سندیان به ورکوي. پاکستانیان په دې پوهیږي چې مونږ دا کورونه نه دي کړی، دا پنجابي اسټابلیشمنت کړی، دا پنجابي جنرالانو کړی. مزي چرچی ای شونوس په شرق او غرب کې دوی او د دوی میرمنې او بچی کوي او دا کورونه به بیا زه ورکوم زما د وینو نه به دا پوره کیږي. پاکستان د خپل جی ڈی پی په اساس د خپل ناخالص عوایدو په اساس 1.2% دغه اوس لحظه قرضدار دی. یعنی د پاکستان جی ډی پی ټوله د اوس څه تاسو ته کوم ارقام در کوم، دا یوازې د حکومت د هغه عمومي ادارو دغه دی قرضداري ده. پبلک سرویسز چې دی لکه شاروالۍ، لکه ایرلاینونه، لکه نور خدماتي ادارې، ټلیکام کمپنی او دا هغه قرضونه بیل دي. د صوبایي ایالتي حکومتونو قرضونه جلا دي، هغه په دې کې حساب دي. او د دوی جی ډی پی ټوله 290 میلیارد 440 میلیونه ډالر ده او قرضدار هغه مروه. نو دلته دا چې یو ملک یو چا 1.2% د خپل عوایدو نه زیات پورول کړی وي، نو تاسو فکر وکړئ چې دا پنجابیان به چارګان شپه ورځ زحمتونه وباسي، دا سندیان وباسي، هلته یرغمل شوي
وبکه. چې مداخله کوم ساسو له خبرو داسې جاج ما واخیست چې کوم اور چې وسبال دی په پاکستان کې یا هم د نام نه اور چې دی ورتوي، دا هغه اور دی چې خپل پاکستان بل کړی دی. خپل پاکستانی چارواکو ساسو پټکو د پاوز او استخباراتو د استابلیشمنت ادارو لخوا او اوس هغه د لمنه دومره پراخه شوی چې خپل پکې سوځي او بیا پراپر ګاونډیو اچي، بیا راځینو د دغه بریدونو لپاره په پاکستان په کابل کې په پکتیکا کې هوایي بریدونه کوي او بې ګناه کسان شهیدانوي یا وژني. کور ودان راځي چې اوریدونکو ته
لودین سه بیا دقه، یعنی دا داس نه ده چې دا بریدونه دوی د پاکستان د خلکو د ګټو لپاره کوي، دا فقط دی لپاره کوي چې د پاکستان د شریفو خلکو د زحمت کسو خلکو مخ د دوی د جنایاتو نه واوړي. په بلې مصروف کې چاله په کابل کې بریدو شو، اله ټي ټي پی دا، اله الته بلوچ لیبریشن ارمیا بیلې دا، یا الته مامیر قومي مومنت دی. او دا اوس هر پنجابی هم پدی پویږي، هر پاکستانی پدی پویږي چې دا د خپل جنایاتو د پټولو
او وروسته بلک پدی تام شو. انصاری صاحب چې دغه هیوادونه لکه ترکیه او قطر څومره په دغه مسلو باندې پویږي، کې په دغه مسلو پوی آیا پاکستانی لوري ته قناعت ورکولې سي چې ستونزه مخپله ده، ناامني مخپله ده، او افغانستان ما بدنامو یا په افغانستان نور بریدونه ما کوي؟ وروسته به په دې خبري وکړو چې اوریدونکو ته نوبات ورکړو، چې اوریدونکو منتظر دي ټلیفون شاته دوی سره خبري کوو. ستړي مشه تشنا اسمان لاندې پروګرام اوري.
بالکل وروره، مننه کوم چې مو ته مو خپل وخت نوبات راکوم، منوم دي چې خبري وکړي. جناب لونی صاحب کرات دي خواجه مننه خبرونه تاسو دې نو یی دی کچ ته د افغانستان سره خبرې ناکام نو تولاړ سي نو زه به مستقیمه له پاکستان سره جګړه پیل کړم.
بله،
دغه خبرې ته اشاره چې د کړې ده دا خبره د خندا وړ خبره ده، ځکه پاکستان او افغانستان سره په ځمکنۍ جګړه کې شکست خوړلی ده. واقعا چې دوی به ښه توغندي لري، هوایي ځواک به یې غوښتلی دي او دفاعي سیستم به یې غوښتلی دي، خو په ځمکنۍ جنګ کې دوی هېڅکله نه شي له موږ سره جنګېدای. دا په دې خاطر نه شي راڅرګندېږي، داسې نه شي موږ غوښتلي یو، موږ به ډېر دغه ولرو اسباب ولرو، موږ هېڅ اسباب نه لرو. دلته هر افغان پاکستان دغه حالات ته رسولی ده، داسې یو حالات یې رسولی ده چې هر افغان د خپل سر نه چېرته د پاکستان پر وړاندې باندې تاسې ډېرې شاهدان یاست. دلته د افغانستان باندې ډېر تعلقات په دېغه اکتوبر میاشت کې تیر شول، یعنی لومړی ټرمپ وویل چې زه د باګرام اډه غواړم چې ونیسېږم افغانستان ته ولاړ شم، هېڅوک نه سو راپورته، هېچا یې مخالفت ونه کاوه. کله چې پاکستان راودانګل چې افغانستان کې هوایي بمبار وکاو په کابل باندې، هغه افغانستان په یو پایتخت باندې، نو خلک په یو داسې جوز چې ان په داسې وخت کې راپورته شي. نن سبا له طالب سره دوی مخالفت هم لري، تاسو په خبرې چې طالب مخالفین له طالب سره په دغه جګړه کې یو مټه یو لاس ول. نو پاکستان هېڅکله نه شي کولای چې له افغانستان سره ځمکنۍ جګړه وکوي، ځکه د پاکستان اخري شپې راغلي د دولت سکوت خوري، نور نو کې په شپو ویس کې وخور کې په وو ویس کې، دا د دوی د سیاسونو له خبرو د خمانېږي خبرې او سیاست یې چپه سوی ده. لکه څنګه چې د تېر حکومت افغانستان چې سکوت کېدی، یو بل خواته بیا لاسونه اچول، یو بل خواته بیا لاس غځول، باندې دوی تېروتنې ورځ تر بلې زیاتې دي. ځکه د پاکستان د خرابېدو حالت داسې شو ده چې په پاکستان کې ټي ټي بي خپل سرت راغ په خوای ور او سره سوالی ده، بلوچ را پارېدلی ده، پښتون ژغورنې غورځنګ را پارېدلی ده، تاریک لبیت را پارېدلی ده، په ملک کې د اقتصادي کچه ورځ تر بلې خرابېږي او دغسې بې امنیتي ورځ تر بلې خرابېږي. که تاسې اوس د دغې میاشتې د تلفاتو ته راځئ، د پاکستان د پوځ تلفات په دغه تېره میاشت کې
بله، تاسو وایئ چې پاکستان ته خپل لخپلو فعالیتونو دغه وضعیت ورپېښ دی او اوس پړه پر افغانستان چې وایي چې د افغانستان ولس هم ډېر دردېدلی دی، او که چېرته بیا خدای مکړه د جګړې خبره شي نو بیا به وضعیت داسې شي چې پاکستان ته به لا هم سخت ورپېښ سي. کور ودان چې اړیکه مونی ولا مننه د دې لپاره اوږدې خبرې نسو کولی چې نور اورېدونکي منتظر دي او میلمنو سره هم خبرې پاتې دي چې بعد سره راټولې کړو، ځکه د خبرونې هم شېبې لږې پاتې دي. یو وروستی اورېدونکی راخلو بیا راځو میلمنو ته. ستړي مشي، ترشنه اسمان لاندې پروګرام اوري.
خدای دې ایمان قبول کړه. محترم اسدالله الدین صاحب سلامونه تاسو او مال دازادې د ټولو محترم اورېدونکو تعالی دې وکړي روغ جوړ به.
کور ودان سلامات او سیاتال سه هلمن نستړي مشي.
خدای دې ایمان قبول کړه. الدین صاحب یو ځانګړی سلام تاسو میلمنو ته وړم. محترم اسدالله الدین صاحب، لکه دا مخکنی اورېدونکو چې اشاره وته وکړه، نو زما دغه نظر دی پاکستان هیڅ وخت د افغانستان د خلکو سره جنگ نشي کولای. او بل دا چې دا ویلي دي چې مثلا زه د افغانستان سره مخامخ جنگ کوي سم متوقته ونه غشتلې خور سین تستانې مایي خاور کول خدای خراب کشمیره ګرځل لاندې کې په یو کال باندې ستاسو ته 15,000 دغه عسكر ولارل هندستان ته تسلیم شو. ورته غیرت سره معلوم دي جنگ نشي کولای. او بل اسد الله الدین صاحب، لکه دا میلمانه چې اشاره وته وکړه، بالکل پاکستان ته د خپل پالیسي او د خپل بې بختۍ څخه ورپېښه ده. هغه مثال کړی دی الدین صاحب، وي دغه ګلونه وکړه چې سیمه د گلزار شي، خو ازغه مکر چې پښو کې به دي خار شي. دغه د ظلم نتیجه ده. الدین صاحب، موږ د پاکستان پر حکومت باندې دغه ځغ به چې کمبلې مراټولوي، یا په 2003 پورې کې، یا په 2003 کې، تر خامخا ختمې دي، ځکه تاسو ظلم کړی د افغانانو پر وسپند ظلم نتیجه وګوري. وس نوبت څه دي؟
کور ودان سلامت او سیاتل صاحب چې لاند او نچور کې مخبل نظر ووایي. راځي چې باسر راټول کو بیرته هم راشو. ما د سر موضوع ته د ترکیه او دوهې منځګړیتوب ته، یا هم د استانبول او دوهې منځګړیتوب ته، سادات صاحب څه فکر کوي؟ آیا دغه دواړه هیوادونه به په دغه نننۍ خبرو کې چې په ترکیه کې پیل شوی، په استانبول کې او سبا بل ورځ هم دوام کوي، دغه مسلې به راپورته کې؟ دا څومره چې اوریدونکو ورته اشاره وکړه، مخکې انصاری صاحب ورته اشاره وکړه، تاسو ورته اشاره وکړه چې ستونزه خپل پاکستان کې ده، پاکستان اور بل کړی اوس خپل پکې سوځي. فکر کوي چې دغه دوه منځګړي هیوادونه به وکولای سي پاکستان ته قناعت ورکړي، ورته وایي چې نور په افغانستان برید مکوه، په خپل سر ګریوان کې کوسکا، او دغه کومې ستونزې چې در پیښې دي په پاکستان کې حل ولټوه؟
زه ستاسو خبره باندې تفسیر لرم. اوس حالات بیخي بدل دي.
حالات په داسې بدل دي چې په خوا به افغان افغانانو وکمنانو دا نارې وهلې چې ګوره د خلک دلته دي، یا دا خبرې دي اوس چې کوم پاکستان نارې وهي، اوس حالات بیخي بدل دي. پاکستان کې حالات که سیاسي دي که اقتصادي دي یا نظامي دي یا په نړیواله کچه د کور دننه چې بیخي خراب دي. اوسنۍ افغان واکمنانو ته په کار دا ده چې دوی په خپله یوه خبره کلک ودرېږي چې دوی په افغانستان کې څوک نشته. فکر نه کوم هم چې داسې څوک به وي چې په دومره لویه کچه وجنګېږي، شته هم نه. نو مهمه خبره دا ده چې دغه 55 کاله له نیمې پېړۍ نه زیات وخت کېږي چې همداسې نارې مونږ وهلې، همداسې کنفرنسونه مو ورکول، همداسې په مختلفو هیوادونو کې به مونږ سره کېناستو. اوس حالات 99% 95% بدل دي. پاکستان ډېر ورخطا دی. که چېرته اوس یو جنگ دی چې مخامخ به جنگ کوي، یعنی یوه نړیوال سیاست او ډیپلوماسي ده، اوس هم جنگ ته به تیاری نیسي، هم په نړیواله سطحه سیاست او پلیسی کوي. رښتیا ده چې طالبان په ډېرو هیوادونو کې سفیران نه لري یا په ملګرو ملتونو کې استازی نشته. نو هغه ځایونو کې چې دوی له ځینو هیوادونو سره کوم سیاسي راشه درشه لري، څنګه نړیوال ذهنیت ښه کولی شي؟ پاکستان وګورئ، په هر ځای کې لګیا دی چې په افغانستان کې بیا شل ډلې را پیدا کړي. دا 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 اوس هم په نړیواله سطحه دوی ډیپلوماسي او سیاست کوي. زمونږ هغه افغانان چې هغه اوس په سیاست کې نشته، لکه زمونږ حکومت کسان یا نور، له هغو نه هم غوښتنه دا ده چې ملي مسایلو ته سره یو ځای شي. هغه ځوانان په ملیونو خلک په بهرنۍ نړۍ کې دي، له سیناتورانو سره، له آن له جمهور رئیسانو سره، پرایم منسترانو سره، د افغانان ناست درشه لري ورسره کینی، له هغوی نه مو غوښتنه دا ده چې د افغانستان د دغې اوږدمهاله جګړې ختمولو دپاره نړیوال سیاست ته یوازې طالب ته هم نه پرېږدو، نړیوال سیاست، نړیوال کمپاین چې دا شروع کړي. او پاکستان چې څومره تیری کړی دی، دا ټول په نړیوالو ته ومني او داسې مخته سره لاړ شي. بله خبره دا چې لودین صاحب، ښه خبره ده، بیا هم وایم چې افغانان چې سره دوی چې سره کښېني، خبرې سره وکړي او یوې نتیجې ته سره ورسېږي، لیکن دا به ډېر لنډمهاله وي. دواړه غاړې به دا یو نزاکت اختیار کړي چې د قطر او ترکیې مشرانو سره کښېناستل، یو څه مودې پره بغلي وي. خو یاد وساتئ چې بیا به هم پاکستان په افغانستان نه بریدونه کوي، که هغه هوایي وي، که ځمکنی وي، که د توپو وي. دا مسله داسې نه شي حل کېدی. خو عموما کې زه په ټول افغانان غږ کوم چې داخلي سیاستونه سره لرو، شته او سخه پایو طالبانو نه په ډېرو مسایلو کې، سخه پایو او سخت تاوان را ورسولو، د تعلیم په نورو برخو کې، لیکن ملي مسایلو کې مونږ په ملت سره یو او په ملي مسایلو کې سره یو.
بله، کور ودان، سلامت اوسئ. سعادت صاحب، انصاری صاحب، ستاسو د پای خبرې هم اورو. آیا نړیوال به وکولی سي، یا لږ تر لږه دغه دوه منځګړي چې دوها او اوس ترکیه ده، دوی به وکولی سي پاکستان ته قناعت ورکړي چې تاسو نور په افغانستان باندې بریدونه مه کوئ، یا د خپل بام واورې په افغانستان مه ورچوئ او خپله دغه ستونزې هوارې کوئ، او که نه فکر کوئ دا موضوع داسې ده چې د ترکیې او قطر له واکه پورته خبره ده، باید نړیوال قدرتونه، ملګري ملتونه پاکستان ته دغه شواهد وړاندې کړي او پاکستان ته قناعت ورکړي؟
لودین صاحب، په سیمه کې د پاکستان یا د پنجابي اسټابلیشمنت رول لکه په تور مارکیټ کې د مافیا د یو کاروباري باندې، او یا زموږ استاذ په وطني اصطلاح د اجرتي قاتل رول لوبوي. پنجاب ته چې د هماغه اول وخت د دوی د هغه زیږیدانه لا د مخه په پنجاب رجمنت یا د انګریز د پوز په پنجاب رجمنت یا پنجابۍ فرقه یا کوم ډلګیو کې ورکړل شوی، او هماغه رول تر اوسه لوبوي. او هغه دی چې شر جوړ کړي، تاوتریخوالی جوړ کړي، د سیمو نه امنیت واخلي، د سیمو د خلکو آرامي واخلي، د سیمو د خلکو سوله او سوکالي واخلي، او تلاکونه او ناتارونه وکړي، د خلکو زیرمې ولوټي، د خلکو د معدن او قانون ولوټي، د خلکو د زراعتي محصولات او نور نه په خپل ګټه استفاده وکړي او مالیاتي راټول کړي، او په مقابل کې پراته لویر او بدبختی نه بل هیڅ وار نه کړی او هیڅ جواب دی نه وسی. پنجاب رجمنت پاتې شونی دا اوس د پنجابی اسټابلیشمنت په نوم همدغه کار کوي. مخې ته یو څو کسه رامخته کړي وي چې دا سیاسیون دي، د ملایانو په نوم یو تنظیم جوړ کړی وي، د اخوانیانو په نوم بل جوړ کړی وي، د سیکولرانو په نوم بل جوړ کړی وي، د نېشنلستانو او کمونستانو په نوم بل جوړ کړی وي، او دوی سره په هغه عمومي سټیج مختلف مانورونه او تمثیلونه اجرا کوي. څوک چپه خیزونه وایي، څوک راسته خیزونه وایي، څوک په لوړ غږ خبرې کوي، څوک په ټیټ غږ، څوک نر، څوک ښځې. خو د پردې تر شا بیا هغه اصلي سویچونه چې د چا سره دي، چې په دې د تمثیل پر دې سټیج څومره رڼا پرې دي، په چا چا ته څومره څه رقم رنګونه ورکړي، او په چا رڼا بند کړي او تیاره پراولي، څوک وبرځي، څوک پورته کړي، دا کارونه د پنجابی اسټابلیشمنت یا د پنجاب رجمنت پاتې شونې کوي. په سیمه کې هم جنجالونه همدغسې روان دي. دوی چې کله هم هغه پروژه واخلي، لکه دا اوس په کابل بریدونه، په خپل هغه د پنجاب کارپوهان وایي، د هغوی متخصصین وایي، پخوانی جنرالان وایي، پخوانی منصبداران او سیاسي مشران او چارواکي وایي چې دوی کله چې عاصم منیر امریکای لومړی ځل لاړو او د ټرمپ سره ماخامنه میلمستیا کې اوږده برخه واخیسته، اوږده میلمستیا کې، او وروسته بیا د شهباز شریف سره بیا لاړو او هغه ور باندې لاس راکاږي او لکه ور ببره کی چې زما فیوریټ مارشال او فیلډ مارشال او دا واغه، دوی یو څه پیسې اخیستې دي تر څو د بګرام په مسله طالبان یا د شته حکومت د تاثیر لاندې راولي، او هغه د دوی په هغه د لارو پښتنو په اصطلاح وطني اصطلاح دوړه دباو کی چې دوی تاثیر لاندې راولي، او یا خپل فشار دغه کی، او یا د هلته د ټي ټي پی او د بلوچ لیبریشن آرمی د عملیاتونه د پنجاب د خلکو او د نورو سیمو د خلکو پام واړوي. دوی دغه کارونه کوي ترڅو فکر بدل شي او تاثیرات وي، او د افغانستان په هغه بهرني سیاست لکه دا اوله عمله چې وشوه د خاغلی متقی هند ته د سفر پر مهال وشوه، ګواکې دا چې دا افغانستان بهرنی سیاست نو د دوی په لاس کې، ولې د دوی به اجازه د هند سره اړیکې نیول شوې ده. شینا دا خوبونه باید نور پنجاب او بوته تیر کی، افغانستان
سلامت
که هر څوک وي، که هر څومره یو وخت حاجتمن او ضرورتمن وي، خو چې افغانستان ترازی افغانستان کې وي، د افغانستان او یا به هر وي د افغانستان.
بله کور ودان، ډیره ډیره مننه، سلامت اوسئ اوریدونکو او درنو مېلمنو. ترشنا اسمان لاندې پروګرام هم دلته پای ته رسوي. یو ځل بیا د افغان کارپوهانو د نړیوال شورا له مشر صدیق منصور انصاری او د ځوانانو له پخواني موین او د چارو له کتونکي ډاکټر کمال سادات نه ډیره ډیره مننه.
دستاد غاڑ ہار دینا رنج بلے بلے سمال لے چنا دینا رنج بلے بلے دستاد غاڑ ہار دینا رنج بلے بلے ارے ولے ولے زمال لے چنار نارنج ولے ولے دستا دغاڑ ہار نارنج ولے ولے زمال لے چنار نارنج ولے ولے دستا دغاڑ ہار نارنج ولے ولے